اوریدون خدمه شال لريو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو په روستۍ خبری غړی کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومني اهل لرم چې روغ جوړ وستي په دې غړی کې بڑو به تاسو ته خبرونه دراورو له هغه اورستو یو شمیر ریپورتونه لرو چې مهم موضوعات پکې د سنگین ولسوالۍ اورستې حال همدارز په مومن ایجنسی کې د حکومت لخوا قرضې او نور هم یو شمیر ریپورتونه لرو نړیوالو کورنۍ ورسپانو ته کتنه هم کوو خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
ستریم شي لومړی د مشال د خبرونو سره ټکی د افغانستان پروان ولایت کې د یوې ځانمرګي حمله لامل 15 امریکایي سرتیري وژل شوی د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی وای موږ به تر هغه ته بیا اجازه ورنکړو چې قبایلی سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې اوس د مشال د خبرونو تفصیل د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د یوې ځانمرګي حمله لامل 15 امریکایي سرتیري وژل شوی دي د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د حمله له غرمې وروسته د باګرام ولسوالۍ په باجوړی کلی کې هغه مهال وشوه چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې پیاده ګزمه کوله نوموړي وویل چې په دې برید کې درې امریکایي او 15 افغان سرتیري ژوبل شوي هم دي خو سلوال طالبان بیا په دې برید کې د 1900 امریکایي سرتیرو د وژلو دعوه کوي د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلی چې قبایلی سیمې د ترهګرۍ له وجې ډېرې ځپلې شوې دي او موږ به ترهګرو ته بیا اجازه ورنکړو چې قبایلی سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي دا خبرې ښاغلي عباسی نن د مومندو قبایلی سیمې د دورې پر مهال یوې غونډې ته وکړې هغه زیاته کړه
یہ قربانیاں جائیں گی رائے گاہ نہیں جائیں گی دا قربانیاں بے ضائع نہ زی دا بمونگا یقینی جوڑو چ مونگا بد دی معاشری نہ نہ یوازی د ترہگرو خاتمہ کو بلکہ مونگ بدوی ہا غزای ترسو چ دوبارہ دوی سر ہم اوچت نہ کڑی او مونگ بخپل بچو تہ محفوظ مستقبل ور کو ز او زمونگا انتظامیہ بدا کوشش کو چ ستاسو خفگان نہ د تاسو نہ لری کرو
دکھو کم مدافع کریں گے
مهتاب عباسی مومند قبایلی سیمه کې د بلاسود کرلو ورکولو یوې دستوره کې برخه اخیستو لپاره ورغلی وو د دې دورې په دوران د مومند قبایلی سیمې دننه ټولې لارې هم تړلې شوې وې چې ولس ته یو شمېر مشکلات سره مخ وو نن سهار په مومندو قبایلی سیمه کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي اولنۍ پیښه کې افغان پولیس تسلیمه تحصیل بایزه کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې پکې د لوی ځواک یو صوبېدار او یو ځایي ډرایور وژل شوی هم په دغه سیمه کې په بله یوه ماین چاودنه کې د امنیتي ادارو دوه اهلکار ژوبل شوي تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمواري چا نه ده منلې د قبایلی سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجی شاجوګل وای چې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړ شوې د اعلی سیاسي کمیټې غونډه به د راتلونکو میاشتو نه پیلېږي تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې خاغلی شاجوګل زیاته کړه ترمیم مسوده جوړیږي او بیا به په پارلمان کې وړاندې کیږي ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي یونما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت د ماښام 1:30 بجې پیلېږي چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو بشري او امنیتي وضعیت په اړه دی د ملګرو ملتونو د راپور په یو برخه کې راغلي چې په 2015 کال کې د تیر کال په پرتلا په افغانستان کې د امنیتي پیښو شمیر زیات وو او د کندوز ښار او د شپاړس ولسوالیو مرکزونه پکې وو لوالو مخالفینو ونیول یونما ویلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم به هم د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي د خیبر پختونخوا د سوابۍ په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د کور د چت پریوتو له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي د دغه کیمپ مشر حاجي ظریف نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د یو کور د چت پریوتو له امله د یو افغان کډوال د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شوي هم دي د ګنداب افغان کډوالو په کیمپ کې دا مهال د افغان کډوالو سلګونه کورنۍ میشتې دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د یمن د شخړې د هواري لپاره خبري اترې کومې لوزنامې ته رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکې میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. یمن د تیرو 9 میاشتو راهیسې د نارامۍ سره مخ دی چې پکې د حکومت پلوه جنګیالو او شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده او تر دې دمه پکې خواوشه 6000 کسان وژل شوي دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحاد چې زیاتره پکې خلیجي هیوادونه شامل دي د یمن حوثي تحریک خلاف د مارچ د میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې بمباري شروع کړې ده چې داراس په یمن کې وار بیا د ولسمشر عبدالربو منصور الهادي حکومت پر ځای کړي. ویل کېږي چې ایران د حوثي یاغیانو اتحادي دی. تر اوسه دا واضحه نه ده چې د یمن په شخړه کې ښکېلې خواوې د سویټزرلینډ په دغه مذاکراتو کې د ډزبندۍ په نوې لوزنامه کولو صلاح شوي او که نه. او وروستۍ خبر دا چې د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجین کې د ځمکې ښویدنې له وجې یو نوي کسان لا دره کړي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوې دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانو ایستل شوي. ژینوا خبري ایجنسي وایي څه باندې 6 متره مربع ځای د 6 متره خټې لاندې راغلی دی. شینجین د چین له لویو ښارونو او صنعتي مرکزونو ګڼل کیږي. تو مشال خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټو به زمونږ همکارا رابیا اکرم خان وړاندې کړی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه اخیستل کیږي او په 1.83 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه او په 1.50 روپیه یو یورو په 1.44 روپیه او په 1.45 روپیه یو ریال په 28.25 روپیه اخیستل کیږي او په 28.26 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.50 روپیه او په 1.50 روپیه یو افغانۍ په 2.25 روپیه او په 1.75 روپیه او په 1.25 روپیه ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.25 روپیه ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کویټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 18، بنو کې 6 او 19 او په کویټه کې 4 او 43 وي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل تاسو زمونږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې مو اوري د سنگین ولسوالۍ چارواکي وایي ولسوالۍ وس هم د دوی په کنټرول کې ده. افغان چارواکي وایي په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه به د غډله د سولې په راتلونکو مذاکراتو کې لاسبری نه کړي.
لدی چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې موږ نظامي عملیات عمل لري او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملات څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی.
د خبر پښتونخوا گورنر په مومند ایجنسی کې خلکو ته د قرضو ورکولو لړۍ پیل کړي. د سیمې کاروباریان وایي دغه قرضې د زیات او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګوسل تجارت لار دې هم پرانستل شي.
گوسل لار دی کلاو شي دغه واحد لار دی خلکو د روزګار او د کاروبار شو دي. سبه دا کمی قرضې جوړ کړي دا په زی لګي ځکه دي سبه باغ اندازې باندې روزګار دی جوړي دا چې لګي زیات شي په ګڼ تعداد کې خلکو لور کې چې روزګار پکیږي.
پاکستان چارواکي وایي قبایلی سیمې یې لوسلبالو پاکی کړي خو یو کار پوي
البته کې اوس یو د داعش خطر چې دا موجوده نه ده بلکې هغه کې اضافه هم کیږي. هغه قبایلی اولس نګر په تاسو هم نه کوي
او دا به هم وره چې روس او ایران لکلونو وروسته په 2015 کال کې بیرته د منځنی ختیځ په سیاست ګډ شوي او د شام د ولسمشر بشار اسد مراتل یې زیات کړی دی. اوس د خبرونې لومړی ریپورت اوریدونکو د هلمند سنگین ولسوالۍ چارواکي وایي ولسوالۍ لا هم د دوی په کنټرول کې ده. خو بیا د ولایتي شورا ځینې چارواکي وایي بعضی حکومتي ودانۍ د وسلوالو لاسو ته لوېدلې دي او کچرې زر پوځي مرستې ورونه رسیږي نو له ډېر تاوان سره مخ کېدای شي. وسلوالو طالبانو دا کړې چې 13:00 بجې د سنگین امنیه قومنداني نیولې ده. ویل کېږي دا جګړه له اوږدې مودې راهیسې روانه ده چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. وسلوال وایي د سنگین ولسوالۍ بازار یې نیولی او د ولسوالۍ مرکز ته د ننوتو په حال کې دي. نور تفصیل لسیمه د مشال ډیو خبريال الیاس دای را کوي.
کته هم د تیرش پی رئیس د سنگین ورسولي د مرکز د سکوت خبرونه ورکول کیږي. خو د هلمند والی مرزا خان ریمی د دوشنبه په ورځ په یو خبره ناسته کې د ولسوالۍ د سکوت خبره رات کړه. ریمی وویل اوس هم درنه جګړه روانه ده او سیمې ته کومکي سرتیري لیږول شوي دي. مرزا خان ریمی وویل په سنگین کې تیره شپه عملیات کړي دي او وسلوالو ته درنه تلفات اړولي دي، خو دقیقه شمېره په ډاګه نه کړه.
دښمن بازی عملیات شروع کړی وو، لیکن اوس ولسوالۍ په خپل ځای ده. دانش په موږ هلته بازی عملیاتونه درلودو، څه دښمن ته هم په سنگین ولسوالۍ کې درنه تلفات اوښتي دي، هم په زنګلي میرمنداو ګرش کې عملیاتونه وو. د اوس د مقطعات خاص هلته په فعالیت بوخت دي او ولسوالۍ کاملا د دولت د تسلط لاندې ده.
ولی ول د ګریشک په زمبولي سیمه کې هم افغان سرتیرو عملیات کړی دي او ګڼ شمیر وسلوال پکې وژل شوی دي. پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي شمل کوزي ویلي چې د سنگین ولسوالۍ ټوله د وسلوال لوخانی ول شوی او دولتي مسولونه او سرتیري د ملي اردو د دوه ملي وکرارګاته چې د فتی محمد د پیچ په سیمه کې موقعیت لري تللی دي. د هلمند ولایت شورا غړي وای د سنگین امنیتي حالت خراب دی او د تیر شپې په جګړه کې د ولسوالۍ د ودانۍ په شمول امنیه کمانډانی او د ملي امنیت مدیریت د وسلوال لخوا نیول شوی دی. د ولایت شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا یو غړی حیات الله معیار وای کچیر پر وخت او جرم رستونه رسیږي حالت معاصره پولیس او ګڼ شمیر ملکی او نور نظامی مسولین به ووجل سي.
د دولتي تاسیسات څخه زموږ حکومت وتلې دي، په دې کې هیڅ شک نشته. ام دغه وتلو ته زموږ یو تعداد اشخاص سقوط ورته وای
خپل د سنگین بازار دی یلته وسلوال شتون پښکی لګي. تاسیسات دولتي تاسیسات خپل کمانډانی او ولسوالي او ملي امنیت مدیریت هغه هغه کې جنگ شروع دی. د مرکزی دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې د ولسوالۍ ته په مجموع کې ټوله هلمند ته جدي توجه وکړي. کدا څنګه دي حالات یې یا په نور نور سیمو باندې جنگ داسې ادامه ولګي، دا معلومه خبره ده چې دلته به عیني د کندوز موضوع پیښیږي.
د سنگین په ولسوالۍ کې جګړو په روان مریض کال کې د ورځې نه بلې ته زور واخیستی او د تیرې یوې اونۍ راهیسې د ولسوالۍ مرکز د سلګونو وسلوالو تر محاصرې لاندې و چې د دوشنبه په ماښام یو شمېر اداري ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدلې.
ودونکو څو ساعته وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویاند یو ګډي خبري غونډې ته ویل د هلمند سنگین ولسوالۍ ته یې ځانګړي ځواکونه او هوایي پوزونه استولې دي چې د حکومت له کنټرول له وتلو یې مخاوني سي. د کونسر وزارت وایي سنگین په بش پړه توګه طالبانو لاسته نه دلویدلې. د افغانستان د اجرایي رئیس یا چیف ایگزیکټیو ډاکټر عبد الله یو ویان جاوید فیصل نن مشال دوته ویل چې نن عبد الله په دې حق لا د امنیتي چارو وزارتونو د وزیرانو سره غونډه درلوده. نوموړي ویل چې طالبان به پرې نږدي له داسې حملو د سولې د ممکنه راتلونکو مذاکراتو لپاره ګټه واخلي. جاوید فیصل سره زموږ همکار بشیر ګوخ مرکه کړي او اول یې ترې په هلمند کې د روان حالت په اړه پوښتلي.
په هلمند کې څلور ورځې وړاندې وضعیت تقریبا په شمالي ولسوالیو کې ښه نه و. هلته د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې وې او تهدیدونه زیات وو. اما د تېرې ورځې وړمې شپې او برای ماښام د عملیاتو په نتیجه کې د هلمند خانشین ولسوالۍ په مکمله توګه د وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده، پاکه شوې ده. په سنگین کې هم د وسلوالو مخالفینو حملې نه یوازې داسې کنټرول شوې دي، بلکې هغوی ته درنه مژبله اوښتې ده. سنگین ولسوالۍ هغه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. موږ تېرې څو ورځې په هغو ساحو کې مشکلات درلودل، جنګونه وه. اما د ولسوالۍ مرکز ده او ولسوالۍ ټوله د افغان ځواکونو په لاس کې ده. عملیات جریان لري تر څو هغه ساحې چې له بازانه د باندې او د ولسوالۍ د مرکز څخه لیرې د وسلوال طالبانو په لاس کې وي هغه ساحې هم بېرته لاسته راست.
نو دا به څومره وخت کې کېږي؟ تاسو څومره وخت کې دغه کم خطر چې د اوس سره متوجه دی د دې ختمولو په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې دا خطر د منځه لاړ شي بېرته؟
هغه خطر چې وخت کې د ولسوالۍ د سکوت په اړه موجود نور هغه خطر له منځه تللی دی. هغه خطر نور موږ نه لرو، یوازې تمرکز پر دې دی چې چارلیز عملیات په ښه توګه سرته ورسیږي او هغه ساحې چې وسلوال طالبانو ترلاسه کړي دي هغه ساحې بېرته حکومتي ځواکونه ورسي. افغان ملي امنیتي دفاعي ځواکونه په ټولو ساحو کې فعال دي، په کار او عملیاتو باندې بوخت دي.
فیصل صاحب، یو مسله چې په دې وروستیو کې ډېره زیاته په مطبوعاتو کې رپورټ شو، هغه په فیسبوک فیسبوک د هلمند مرسیال والی او پوسټو چې مرکزی حکومت ورته پام نه کوي د څو ورځو نه تاسو په خپل ویل چې د درې ورځو نه ځینې ولسوالۍ باندې حمله وی او خطر وو.
دلته یو تفاوت موجود دی په دغه افکارو کې. مرکزی حکومت ټول افغانستان ته توجه کوي، محلي چارواکي د هغوی تمرکز له وظیفې سره سم، له مسؤلیت سره سم د هغوی تمرکز ټول خپل ساحه باندې یا پر یو ولایت باندې وي. هلمند یوازینی ساحه نه ده چې موږ هلته د وسلوالو مخالفینو لخوا له حملاتو سره مخامخ یو، یا هلته د تروریستانو لخوا خطرونه موجود وه. د افغانستان په نورو ساحو کې هم وضعیت دونشه نه دی چې ډېر دی سړی توجه ورڅخه واړوي یا توجه بلې ساحې ته شي. بناءً محلي مقامونه یا د ولسوالۍ په دغه شی بحث ولري. موږ روزمره د هلمند په احواله خبر یو، جمهور رئیس، اجرایه رئیس او اړوند وزیران هغوی له هلمند څخه آګاهي لري، د هلمند په حالاتو خبر دي او د حالاتو مطابق عمل کوي. طبیعي ده چې زموږ ځواکونه ټولو ساحو ته محقق ضرورت ته رسیدګي نه کېږي، یا ډېر وختونه د هوایي قواوو د نه اکمال له وجې څخه موږ له ستونزو سره مخ یو، اما حکومت توجه کوي.
فیصل صاحب، یو اخیری پوښتنه دا کوم چې دا د روسیو کې داسې امید پیدا شو چې د طالبانو سره به خبرې اترې وشي، د سولې مذاکرات به وشي، او پاکستانی مطبوعاتو دا رپورټونه هم خپاره کړي دي چې د دې هفتې په اخره کې به راحیل شریف کابل ته ځي. یو خوا ته دغسې درانه جنګونه روان دي د طالبانو د خوانه، بل خوا د خبرو قصه روانه ده، او هغه امید هم شته.
سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته آمادګي نیسو، سره له دې چې موږ د سولې خبرو ته هیله من یو، په عین وخت کې زموږ نظامي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه به په ټولو ساحو کې ادامه لري. هیڅکله به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې هغوی د خلکو آرام ژوند ګډوډ کړي، او موږ په هیڅ صورت د سولې په خبرو کې د دغه ډول حملاتو له خاطر څخه امتیاز ورکولو ته هم ژمن نه یو. هیڅ ډول امتیاز ممکن نه دی چې وسلوال مخالفین دي دغه ډول حملو څخه په لاس راوړي.
دا د افغانستان د اجرایه رئیس ویان جاوید فیصل چې د هلمند په حالاتو یې خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
اوردن کو د خبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلی دی چې قبایلی سیمې تر هغه ډیره زپلې دي چې لوجه د دغه سیمو خلکو روزګارونه هم متاثر شوې دي. نو موړ وایي د محمد ایجنسی اوسیدونکو ته به د سود نه پاکي قرضې ورکوي، پر دې مقازنو خلکو ته قرضې هم ورکړل شي. نن د محمد ایجنسی د دورې پر مهال گورنر ویل چې د قرضو ورکولو دا لړۍ به ټولو قبایلی سیمو ته غځوي. تفصیل لسمی د مشالډو خبريال شانه واسترک زیرا کوي.
د خبر پختونخوا د گورنر لخوا اعلان شوی هغه قرضی چې بعد قبایلی سیمو وړو روزګاریانو ته ورکول شي، نن په محمد ایجنسی کې باقاعده افتتاح وکړه. په دې مقاده محمد ایجنسی یو شمیر مشران په سرکاري جرګهال محمد ایجنسی کې موجود وو چې په کې د نورو قبایلی ایجنسی او مشران هم راغلي وو. په دې مقاده گورنر خبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان وویل چې د محمد او د ګردي قبایلی سیمو ولز د ترګری په وخت روزګارونه تباشي، نو دا قرضی به ورته ډیره ګټه ورکړي.
یہ قربانیاں جائیں گی، رائے گاہ نہیں جائیں گی، دا قربانیاں بے ضائع نہ زی، دا بمونگا یقینی جوڑو چ مونگا بد دی معاشری نہ نہ یوازی د طرح گرو خاتمہ کو، بلکہ مونگ بدوی ہا غزای ترسو چ دوبارہ دوی سر ہم اوچت نہ کڑی، او مونگ بخپل بچو تہ محفوظ مستقبل ور کو. ز او ز مونگا انتظامیہ بدا کوشش کو چ ستا سو خفگان نہ د تاسو نہ لری کرو،
دکھو کم مدافع کریں گے.
د شمالی وزیرستان نہ د پارلمان غڑی محمد نذیر ہم پدی مقام موجود، او ہا غد دی قرضو ور کول پ اڑا وہ ویل
نارت وزیرستان دا ډیر جوت په نقصان کې دی، ویل لاس لاک خال به کور شوی دی او ډا کور نه تر نه پاتې دی کنه. نو زه دا وای چې دا کنن چې څنګه په محمد کې دا پروگرام شو، فورن دا پروگرام په پټولی ایجنسی کې وشي، خصوصا دا ډیره ترجی نارت وزیرستان دی ورکو.
لدی ورستو می د زرخان صافي چې د ساپو تحصیل محمد ایجنسی وسیدون کې د ور سره خبرې وکړي، نو هغه ول چې په دې واړو قرضو د سیمې واړو روزګارونه بیا روانې دي شي.
پړانګار چې کم دی باغی کې انبار راځي، تحصیل پندلی راځي، تحصیل خوېزی او بیزی راځي، هر حلقې او د غلقو عوام ته چې کم دی د استفاده کیږي، سنه څه کاروبار روان کې او بس دلالات د ایجنسی ان شاء الله تعالی مخ کیږي.
ملک نادر منان کو داخل وای چې د هغوی سیمه د ترهګری لوجه ډیره زپلې شوه. نو حکومت د قرضو ورکولو ترڅنګ د ګورسل لار چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارتی لار ده هم پرانیسی
گوسل لار دی کلاو شی دغه واحد لار دی خلکو د روزګار او د کاروبار شنو دی سبه دا کمی قرضی جوړ کوي دا په زی لګی زکه دی سبه باغ اندازه باندې روزګار دی جوړی دا چې لګی زیات شی په ګڼ تعداد کې خلکو لور کې چې روزګار پکیږي
او د نن سحر 9 بجو راځي په محمود جنسی کې د گورنر د دورې په دوران ټوله لارې بند شوې وي چې لوجی ولسم د یو شمیر مشکل سره مخ وو د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې د محمود جنسی امیر محمد عارف حقانی مشال ریډیو ته وو ویل
زګر سار نرم خان وړي کوم دی ثابت ورس ده و دې کې خلکو نن سبا ته د خپتر ډیر ضرورتي در سړی مصروفه روټ دی موږ د غوړو شهر چاینده کې گورنر راضی دومره تکلیف دی خلکو ته نور کوي
او په ګرد قبایلی سیمه کې به یو عرب او 25 کروڑ روپی قرضې ورکول کیږي چې نن په محمود جنسی کې 1.5 لک روپی ورکړې شوې شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود جنسی
په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو پوره کېدو نه وروسته به دغه سیمې د فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي آیا دغه ځواکونه به د جنگ ځپلو قبایلی سیمو د امنیت د ستونزو په هواري کې بریالي شي او که څنګه د مجید بابر په رپورټ کې ورو
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر جمعې په ورځ د یو پښتنې په ځواب کې ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پوره کېدو نه پس به پوځ د غوسیمو نشتون شي او د امنیت ذمہواري به فرنټیر کور او رینجر ځواکونو ته سپارل کیږي اوس پښتنه دا ده چې آیا په قبایلي سیمو کې د یوې لسیدې نامنې نه پس رینجر ځواک د دې جوګه دی چې د یادو سیمو امنیت پر ځای وساتي د دې پښتنې په ځواب کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د پاکستانی پوځ د یوې دستې مشر میجر رحمت ګل وای چې پر ځای د دې چې نور ځواکونو ته د سیمې حواله کړل شي حکومت له پکار دي چې په ټولو امنیتي مسلو کې قبایلی ولس په اعتماد کې واغستل شي
دا به سر دوباره شي کنه ته اوس یو علاقه یو کلی کې بلد یو کوڅه پیژنې لار پیژنې کور کله پیژنې نو یې سره راشي هغه به کور کله لار کوڅه چیرته پیژنې کنه نو مشکل خو به خامخا راځي زما خپل نظر خو دا ضروره چې دلته کې کومه ملیشیا دا یا کوم لیوی دا نو زما په خپل نظر باندې دا پوره دا او دې ته د بهر د رینجر یا د بل څه هیڅ ضرورت نشته دا غي وجدا چې هغه به دلته کې نابلد وي او دا غي به د مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو دا غي نه خبره چې دلته کې څه ضرورت په زغو هم چې نه مسو
بل خو په پیښور کې د امنیتی چارو کارپو عقیل یوسفزی بیا وایي چې د پوځي عملیاتو د سر ته رسیدو نه پس به قبایلی سیمو کې د امنیت په حواله نور هم یو شمیر ستونزې مخې ته راځي
زما نه خیالتي رینجر دا یت لري چې هغه دې د دومره خطرناک علاقې چې البته اوس د داعش خطر چې دا هغه تاسو میډیا رپورټ کې ګورئ چې هغه موجود نه ده بلکې هغه کې اضافه هم کیږي هغه کمانډران یا هغه خلک چې هغه د ټول سیمه لټړ کړي وو تبا کړي وو هغه کې اکثریت چې هغه ژوند دي هغه اوس د داعش سره هم دي په دغه خطر په موجود دي کې د رینجر د صلاحیت چې هغه دومره خطرناک علاقې چې دا هغه کنټرول کې ودی هغه سوال هم دا دی چې آیا قبایلی اولس د غیر دغه امنیتی وضع یا د کوم رورمنت د پاره کې شامل ده کنه د بوت قسمت نه دا غیر په څه پوسو نه کوي نه دا څه کنسلټیشن سټاج هغه کې دوی کې نه د دوی سره رائے والی
خو په کومي سم لای کی د قبایلی سیمو د پارلماني غړو مشر حاجی شاجی ګل بیا وایي چې دا محل د قبایلی سیمو په 95% سیمو کې حکومتي عملداري به حل شوې ده او دغه سیمو د امنیت ذمہواري به فرنټیر کور ته حواله کیږي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان په وزو ادا کوي چې د شمالي وزیرستان ډيري سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي بلخوا د سیمینه به کورشوي خلک وایي چې اوس هم لړې روستون د سره مخ دی خپل کورونه ته د ستنی دو پلل کې تفصیل لمنور شاورو
د تیر خالی پورز د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه چې پکې ورته پوزي چارواکو وویل د دې سیمې په زیاتره برخو کې امنیت پر ځای شوی او خوښه 15% کډوالۍ خپل کورونه ته ستنه شوې دي خو هلته په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک نثار خان وای د دې سیمې زیاتره برخونه خلک نو به کور شوی او کوم کډوال چستانه شوی د هغوی شمیره هم د پوزي ادارو د شمیرونه کم ده
د شمالي وزیرستان کې لسته سیل خلک سه هو اپریشن چې د پدرې چا سه دونکو اوسو چې هغه تحصیل میرالي تحصیل میرانشا او تحصیل د داخل اوس په دې کې د تحصیل میرانشا بالکل هیڅ یو کډم نه ده سره د تحصیل د تخیل کې کار نه دي سره حال بچا تقریبا زموږ د تحصیل میرالي خلک چې هغه بلس کې شد تلوي نور بقایا د دوا تحصیلونه چې دي هغه خلک بالکل تلین دي
نو موړ زیاتوي چې ستانه شوی کډوال اهم الاده مشکلاتو سره مخ دي بلخوا ریټایرډ بریګیډیر او د قبایلی سیمو پخوانی سیکرټری محمود شاه وای په قبایلی سیمو کې د ډیر وخت راهیسې مردم شماری او خانه شماری نه ده شوې، نو ځکه یې کار شمیرې هم نشته. بلخوا خبریال سفتر دا وړوای چې واځي د خلکو خپل سیمو ته پستنولو کار نکېږي، بلکې هلته د دوی د بحالۍ لپاره هم اقدامات ضروری دي.
په کار دا دی چې دا میرلی او د میرانساتي کمین مرکزونه دي، دا اسنیز دا تجارتي مرکزونه یا غورم کړی شوی دي، دا سکولونه حال د تباده سپچلونو حال د تباده رودونو حال د تباده، نو هغه کې ما چې خپل کم سوچته هغه کې به ټایم لګي دومره زر د خلک با واپس. دا دي چې دا کم دسمبر ورکړی دي 2016 دغه پورې کله شي دی ممکنه جوړه کی چې دا ټول خلک واپس.
د یادونه وړ دا چې د سرحداتو او ریاستی چارو یعنی سیفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د روان کال د جنوري میاشت کې ویلی وو د ضرب ازب عملیاتو لوجې متاثر شوی خلکو د بحالۍ په کارونو به 100 ارب روپۍ لګښت راځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې میچ رجسٹر افغان کډوال وایي روانه میچ کې بعد دوی په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني موده پای ته ورسیږي، خو دوی په خبره نه خو تر دې دمه افغان حکومت او نه هم پاکستان حکومت د دوی لپاره څه پلان اعلان کړی چې لوجې دوی له ځینی ګډوډۍ سره مخ دي. البته د پاکستان حکومت وینا ده چې دغه معاملې وفاقي کابینې ته لیږلې ده او ډېر ژر به څه حل مخې ته راوځي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیر له کوي.
اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال نصیر المان وویل چې د پاکستان حکومت یو این ایچ سی آر او افغان حکومت ترمنځ د شوې لوزنامې مطابق رجسٹرډ افغانان روان کال دسمبر 1 نیټې پورې په قانوني توګه پاکستان کې ایساری دي شي، خو دا د دسمبر په ختمېدو دی او تر دې دمه د دغې لوزنامې د مودې غزولو یا ختمولو په اړه څه فیصله نه ده شوې، چې ورسره دلته میشت افغانان او د دوی کورنۍ د سخت ذهني دباو ښکار دي.
وخت لګ پاتې نو دا کارونه هم وخت تیر شو او کوم افغانان چې دلته پاتې کی خپل هغه اوس هم تنګيږي چې چیرې دا وخت تیر شي هغه ته سند یا پروف ورنه کړل شي، نو هغه په وجه باندې به دا پولیس هغه تنګي. اوس هم ټول خلک چې دلته ځان نه احساس کوي چې موږ دلته په امن کې اوسېږي پولیس تنګي، او اوس په هغه ته خپل آینده نه معلومه. دولت ورته هیڅ فیصله نه کړې، نو ورته هلته څه اقدامات نیولې دي او نو ورته دې اوس پر څه اقدامات جوړ کړي چې هلته بیرته لاړ شي یا پاتې شي. زه هر فیصله کې دولت فیصله ضرور کوي.
کله چې مشال ریډیو د رجسٹرډ افغان کډوالو معاملات د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان په وړاندې کې خو نو دی وی چې په دغه اړه پاکستان او افغان حکومت سره تماس کې دي.
ګورنمنت اف پاکستان چې کوم پروپوز د ایکستنشن دی هغه د 2017 نه پورې دی، چې کوم اوس په فدرل کابینټ په انډورسمنت په انتظار دی. په اگست کې چې سفون منیسټر کابل ته تللی و د پاکستان سټریټجی هغه په کابل کې یو این ایچ سی آر او ګورنمنت اف افغانستان سره شیر کړو.
په دغه اړه مشال ریډیو اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ د مشر ډاکټر عمران زیب نه تاسو کو نو دوی چې ټولو متعلقه ادارو خپل تجویزونه وزیر اعظم ته لیږلي او راتلونکي څو ورځو کې به په دغه اړه فیصله وشي.
وزارت داخله دا، وزارت خارجه دا، صوبی دی، انور رنگ از ایجنسی دی، سون سٹیک ہولڈرز دی، اساتان منگ ٹولو پگونڈا یو سمری چه دا غور لگل دا وزر اعظم سر جو کابینت میں امید نم لرام چه کخیری کابینت بده راتلون کی افتا کیو ملاوی گی انشاءالا 31 دسمبر نمخ کیو پی فیصل ہوش با کالو هم پکی ریکمنڈیشن شتا.
دا وفاقی حکومت دا وینا سرسم دا وقت پاکستان کے خواوشا 15 لکا رجسٹرڈ افغان کڑوالو سیگی او هم دمرا غیر رجسٹرڈ دی. دا رجسٹرڈ کډوالو پاکستان کې د ایثارې دو قانوني موده د روانې میاشتې په اخیری نیټه ختمی دون کې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. پنځنیمه بجې شوی نو راځي چې ل مجید بابر د خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د یو ځانمرګي حمله له امله 15 امریکایي سرتیري وژل شوی. د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی د مشال لري افغان څنګه ته وویل چې دا حمله له غرمې وروسته د باګرام ولسوالۍ په باجوړی کلی کې هغه محل وشوه چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې پیاده غزمه کوله. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی ویلی چې قبیلی سیمې د ترهګرۍ له وجې ډېرې ځپلې شوې دي او موږ به ترهګرو ته بیا اجازه ورنکړو چې قبیلی سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي. دا خبرې ښاغلي عباسی نن د مومندو قبیلی سیمې د دورې پر مهال کړې دي. نن سهار په مومندو قبیلی سیمه کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې دوه تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. پولیټیکل چارواکو مشال لیډیو ته ویلي اولنۍ پیښه کې افغان پولي تحصیل متحصیل بایځای کې د سړک د غاړې ماین چاودلی چې پکې د لوی ځواک یو صوبیدار او یو ځایي ډرایور وژل شوی. هم په دغه سیمه کې په بله یوه ماین چاودنه کې د امنیتي ادارو دوه اهلکار ژوبل شوي. تر دې دمه چا یې پړه په غاړه نه ده اخیستی. د قبیلی سیمونه د پارلیماني غړو مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د قبیلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړې شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډې به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرل بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. د خیبر پختونخوا د سوابې په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د کور د چت پریوتو له امله د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومې لوزنامې ته د رسیدو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلینډ کې د سلور ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي.
خبرونه مو له مشال لري ورزل چې مجید بابر وړاندې کوله. په دې غړي کې به دا هم وره چې روس او ایران لکلونو وروسته په 2015 کال کې بیرته د منځنی ختیځ په سیاست ګډ شوې دي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نه د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخل ته وښي.
مشرق ورسپان خپل اداریه کې وایي چې لاور کې د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د امن او امان په معاملې به هیڅ سمجوته نه کیږي. د کراچۍ په ګډون ټول ملک کې به د ترهګرو او وسلوالو په ضد عملیات جاری وي او چاته به هم په دې کې د خنډانو پیدا کولو اجازه نه ورکوي. د غرنګ پوزي مشر هم د شمالي وزیرستان دورې په وخت ویلي چې ضرب اعظم اپریشن په کامیابۍ سره روان دی او د دې د لاسه یو شمېر وسلوال یا خمړه او جوبل شوي دي او یا په تیښته مجبور دي. بل طرف ته د پوز مشر شمالي وزیرستان کې د اسپیټال پرانیستو وکړه او هلته د کیډیټ کالج جوړولو اعلان هم وکړ. اداریه وایي چې شمالي وزیرستان کې د اوګدې مودې نام نه د هاغه ځای په ماشومان او ځوانانو ژور اثر کړی دی او د دې اثر نه دراوتو یوازینې لار تعلیم ده. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکلي چې د کراچۍ اپریشن هر څوک ډېرې ګټورې نتیجې ورکړي دي. خو د دې باوجود خار کې واړه واړه جرمونه اوس هم کیږي او د دې سره اولس اوس هم اکثر قانون خپل لاسو کې اخلي. کله چې یو ملزم د دوی په لاسو کې ورشي او 13 ورځ هم د غرنګ یو ملزم کراچۍ کې د شک په بنیاد د راپاریدل خلکو د لاسه وجل شو. ادارې وایي چې پاکستان کې د اول زل نه دی بلکې د دین وړاندې هم سوسو زل داسې شوې دي او په عام توګه د دې دوه وجوهات دي. یو خدای چې د یو کام په هیڅ مونږ د تشدد عادت یو او زمونږ پر رویو کې تشدد عام دی. بل وجه دا کې دي شي چې زمونږ په قانون او قانون نافذونکو ادارو اعتبار نشته. د عدالتونو لخوا ملزمانو ته یا خو سزا نه ورکړي کیږي یا د دې طریقې کار دومره اوږد وي چې په هغه کلونه لګي. بل دا چې پولیس یا د نورو قانون نافذونکو ادارو اهلکار هم په وخت د پیښې زیاته ځان نه رسوي نو ځکه مجبورن اولس قانون په خپلو لاسو کې واخلي. اداري اخره کې وایي دا یو غلطه طریقه ده چې عام خلک قانون په لاسو کې اخلي او په خپل انصاف کوي. که قانون کې څه قسمه کمزوري وي یا د قانون نافذونکو ادارو اهلکارو کوتاهي وي پکار ده چې د هغې د سمولو کوشش وشي او دې لړکې حکومت عدالتونو قانون نافذونکو ادارو لاد خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د مشهورتیا او بیا ان بی سی نیوز په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د رادیووي خبرونو او پروپاګاندا په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې غټي برخې یې لګولې. ازورو
فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې په ډیر لږ موده کې د فوز مشه جنرال راحیل شریف د هغه حیوات اتل جوړ شو. له کراچۍ نه پیښور پورې د فوزي جنرال په حق کې بینری او شوارونه په نظر راځي. په دغه کې خلک د نوموړي مننه کوي چې په ترهګرۍ یې قابو موندلې دي. مجلې کې په تیر کال جون میاشت کې د ازربایجان په نامه فوزي عملیاتو له وجې د فوزي جنرال مشهورتیا زیاته شوې ده. دا فوزي عملیات په کراچۍ ایرپورټ د برید په خبرګون کې شروع کړل شوی ول. ازربایجان فوزي عملیات د پاکستان دننه د ترهګرۍ ضد پالیسیو کې د بدلون نخبه. نړیواله ټولنه له ډېر مودې راهیسې په پاکستان تور پورې کاو چې د هغو اورپکو پر ضد کاروایی نه کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او په پاکستان کې پټنځایونه لري. د دغه فوزي عملیاتو نه پاکستان د خبره ښکاره کوله چې هغه هیواد بغیر له توپیره د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات کوي. مجلې کې چې د فوزي جنرال کارونه د ستاینې وړ دي ځکه چې د فوزي عملیاتو له وجې د پخوا په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. د پیښور پر سکول د وسلوالو برید وروستو فوزي عملیات نور تون کړل شول او ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان لاندې ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شوې. فارن پالیسي مجلې کې حقایقو ته په کتو سره د ترهګرۍ ضد او د احتساب په اړه د پاکستان د حکومت نظریې ملاتړ کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنرال راحیل شریف په موده کې امنیتي وضع د پخوا په پرتله ښه شوي او وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر په مختلفو مواقعو د فوزي جنرال ستاینه هم کړې ده. په میډیا کې نوموړی د ژغورونکي په کردار کې ښودل کیږي او خلک وایي چې نوموړی ته د فیلډ مارشل په چوکۍ ترقی ورکړل شي. مجلې کې دا به له وخت نه مخکې وي چې داسې خبرې او خوشحالۍ ونمانځل شي. د ضربې اضف فوزي عملیاتو په اړه ډېرې زیاتې پوښتنې موجودې دي چې جوابول غواړي. بلخوا ان بی سي نیوز پر خپلې ویبپاڼې د افغانستان په جلال آباد ښار کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو خپرونې او پروپیګنډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي او خلک وایي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې پروپیګنډا شروع کړې ده. این بی سی نیوز د اچین ولسوالۍ چارواکي حاجی غالب په حواله لیکي چې په دې رستو کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د راډیو له لارې فتوی ورکړي او کچري د دې مخنیوي ونی شي نو دا به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. این بی سی لیکي په افغانستان کې راډیو تر ټولو زیاته با اثر ذریعہ دا چې خلکو ته خپل خبر ورسول شي ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره خلکو سره ټلویزیون نشته. د طالبان په واکمنۍ کې هم راډیو له خلکو سره د اړیکو ټینګولو وسیله و. د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبرو اندېښنه خودلې ده. د جلال آباد ښار نه به کور شوی یو تن عزیز الله ان بی سی ته ویلي دي چې له څو ورځو راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې راډیو اوري چې په خلکو کې ویره تره جوړه کړې ده. د ده په خبره کچر حکومت پر وخت دې مخنیوي ونه کړو نو دا به د خلکو په ذهنیت بد اغیز وکړي او زیاتره ځوانان به د وسله والې ډلې تبلیغاتو نه متاثر شي او ورسره به شامل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس او ایران لکلونو وروسته په 2015 کال کې بیرته د منځنی ختیځ په سیاست ګډ شوی او د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ یې زیات کړی دی. د شام د یوې لسیزې کورنۍ جګړې له ملاتړ وروسته ماسکو سږ کال ډېر زر خپل ځواکونه وګمارل چې د اسد د ځواکونو پر وړاندې په جنګیدونکو یاغیانو بمباري وکړي او تر کلونو یوازیتوب او بندیزونو وروسته تهران د یو سیمه ییز قوت په توګه رابرسېره شوی دی او د شام د سولې په خبرو کې ځان ته ځای موندلی. په منځني ختیځ کې د ایران او روس د مخ په زیاتېدو اغیز پړه د فرانس خبري اجانس د راپور مهمې برخې له مللی بشیر اورو.
د سوریه د یوې لسیزې کورنۍ جګړې له ملاتړ وروسته مسکو سږ کال ډېر ژر خپل ځواکونه وګمارل چې د اسد د ځواکونو پر وړاندې پر جنګېدونکو یاغیانو بمباري وکړي او تر کلونو یوازیتوب او بندیزونو وروسته تهران د یو سیمه ییز قوت په توګه راسربېره سوی دی او تهران د سوریه د سولې په خبرو کې ځان ته ځای موندلی چې دا په نړیواله کچه د دې هیواد د زیاتېدونکي مشروعیت په معنا دی. خو څېړونکي پوښتنه کوي چې آیا د روسیې او ایران پانګونه به په راتلونکي کې دوی ته په سیمه کې مخکښ رول ور په برخه کړي او که به دوی د منځني ختیځ په ستونزو کې بند پاته سي. د نړیوالو ستراتیژیکو چارو د انسټیټیوټ د څیړنو رئیس کریم بیتار فرانسوي خبري اجانس ته ویلي ایران او سوریه بې له شکه بیرته راسربېره سوي دي او دوی په ډېره سپینسترګې توګه مداخله کوي. دوی غواړي په سیمه کې هغه تشه ډکه کړي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره رامنځته سوې ده. په نورو هیوادونو کې د مداخلې رڼا بیلګه سوریه ده چېرته چې له شاوخوا 50 کلونو راهیسې جګړه روانه ده او حکومتي ځواکونه نور له جګړو ستړي دي. له 2 کلونو راهیسې د سوریه حکومت ته د مالي مرستو او وسلو ورکولو وروسته مسکو په سپتمبر میاشت کې د اسد په ملاتړ هوایي جګړه پیل کړه. په دغو دغه بمباریو کې یو شمیر وسلوال ځواکونه په نقشه سوي چې د امریکا په ملاتړ جنگیدونکو یاغیانو څخه نیولې د اسلامي دولت سختریز ډلې په ګډون پکښې نورې جهادي ډلې شاملې دي. له هغه وروسته چې د شوروي اتحاد په 1991 کال کې مات سو، مسکو په منځني ختیځ کې خپل اغېز بایلود. په دغه سیمه کې له کلونو راهیسې مسکو وخت، انرژي او مالي منابع لګولي دي. 1994 کال په مې میاشت کې مسکو په بېوسه توګه کتل چې د یمن خلق ډیموکرات ګوند د سعودي متحد شمال تر فشار لاندې سقوط وکړ. تر لسو کلونو وروسته په عراق کې د روسیې اغېز هغه وخت تت سو چې د امریکا په مشرۍ تر حملې وروسته صدام حسین ووژل سو. هغه وخت داسې ښکارېدل چې تاریخ بیا تکرارېږي، کله چې د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې د روسیې د متحد معمر دافید پر وړاندې نظامی کمپاین پیل سو. په دمشق کې د سوریې یو لوړپوړي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي، لویدیځ مشتیر استلو، موږ به دوی هیڅکله ونه بخښو چې په یو اړخیزه توګه یې د ملګرو ملتونو د قانون په کارولو سره لیبیا ونیوله. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې روسیا اوس هم د سوریې د جګړې په کارولو سره ګټې ترلاسه کوي. روسیا له مصر، اردن او خلیج هیوادونو سره روابط جوړ کړي او د لومړي ځل لپاره ورته د سوریې په اړه په نړیوالو مذاکراتو کې ځای ورکول سوی دی. ایران هم په دمشق کې د خپلو متحدینو د ژغورلو لپاره ډېرې پانګونې کړي او د سوریې په اړه د سولې په خبرو کې یې د لومړي ځل لپاره ځان ته ځای موندلی دی. ایران په عراق کې هم د حزب الله له لارې خپل نفوذ زیات کړی دی.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استئ. زو افغانستان ته د ننګرهار ګڼ شمیر مدني فعالان د یک شنبه په ماښام په جلال آباد کې ورټول شوي وو او د تاپی پروژې د تړون په اقتصادي او سیاسي ګټو یې خپل نظرونه سره شریک کړل. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبد راکوي.
د ننګرهار مدني فعالان او د نظر خاوندان د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد د لوړولو او د سیاسي کړکېچونو د کمولو لپاره یو نیک پال ګڼي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو او د نظر خاوندانو یو غونډه وکړه او خپل نظرونه یې سره شریک کړل. مدني فعال او د ننګرهار د پوهنې ریاست ویاند محمد اسف شینواری د ټاپي پروژه د سیمې د اقتصاد او سیاسي ګټو ترڅنګ یو سولې زه پروژه هم وګڼله.
د ټاپي پروژه نه یوازې چې افغانستان لپاره په ګټه ده، بلکې د سیمې لپاره په ګټه ده. هغه هیوادونه چې په دې پروژه کې غړیتوب لري په لومړي قدم کې هغوی ته په ګټه ده. بیا په دې خطه کې چې کومې جنگ جګړې روانې دي، د دې یو اساسي لامل بیکاري ده او کله چې دا پروژه عملاً پیلېږي وزګار خلک په دې کې په کار ولګي، یقینا چې بیا به څوک جګړې ته زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار پونتون رئیس او مدنی فعال استاد ببرک میخیل په وسنیو ترنګلو حالاتو کې د ټاپی پروژه یو لوی لاستراوړنه وګڼله.
دغه سی یو اقتصادي حرکت پیلیدل په داسې یو حالت کې چې اوزا ترنګلې ده یو ډیر ښه اقدام دی او دا رئیس جمهور ته هغه سی فرصتونه په لاس ورکوي چې خلکو ته دا وښیي چې که هر څومره حالات ترنګلې او زیک دي، خو بیا هم موږ دغه سی یو لوی پروژې شاهدانی.
مدنی فعال نوراغا ځواک وویل، ځنی کړی نه غواړي چې د ټاپي پروژه په بریالیتوب سره ترسره شي.
خدای نه خواسته دا پروژه زیانمن کیږي، پراتلونکي کې به بیا ډېرې هیوادونه دې تزړه خنه کی چې دغه سي تړونونه موږ سره امضا کیو د دغه سي پروژو د تطبیق لپاره زړه خکې. دا موږ کولای شو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوی پرامنځته کولو کې مدني ټولنه پکې خپل ونډه واخلي، ځوانان پکې خپل واخلي، حکومت پکې خپل واخلي، علما کرام پکې خپل والي.
د ټاپي پروژه د غازو نلیکه چې له ترکمنستان څخه به ترې هندستان پورې 1115 کیلومتره اوږدوالی ولري چې د افغانستان په خاوره کې به تر 200 کیلومتره پورې اوږدوالی ولري. د ټاپي تړون له مخې به هر کال افغانستان ته تر 400 میلیونو ډالرو پورې مالیه ورکول کیږي. دغه پروژه به په 5 کلونو کې بشپړ شي چې د آسیا پرمختیایي بانک به پرې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه او ریزو کراچۍ ته د کراچۍ باوانی 40 سیمې اوسیدونکو وایي که یو خوا د اوبو، هسپتال، سکول او صفائی د نشټوالي په څیر له مسلو سره مخ دي. نو بل خوا د دوی په سیمه کې نشیتو کې لکه چرس پودر خپ خلاص مټ او په آزادانه توګه خرسيږي، او د غرنګو د دوی وای چې پولیس دغه د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. تفصیل سیمې د مشالډیو خبريال محمد عمران راکوي.
د دې سیمې نه ټاکلې شوې د یونین کونسل کونسلر قاضي احمد وایي چې د نشئی توکو د خرڅولو سره سره اوس دلته جواری هم کیږي، او مرکز یې داسې یو ځای دی چې په کاغذونو کې ډسپنسری یعنی هسپتال دی.
منشاتی پر وشو خو دلته کشته مخکې به خالي چرس مرس خرڅېدل، اوس سره پاوډر هم شروع شي دي او جواری هم کیږي. نو هغه سه پولیس یې ونیسي او بس بند کی په کاغذ وخت چې سره سم منشیات څو ونیسي راونیسي په هغه کې بند کی. هغه دومره جوړی مضبوطی لري چې په میاش نیمه کې هغه بیا دوباره واپس راوځي.
د قاضی احمد په وینا چې د دوی په سیمه کې نور ستونزې هم شته، ولې دغه د نشي توکي خرڅول نه یوازې د دوی د ځوانانو مستقبل تباه کوي، بلکې اوس یې په ښکاره توګه د یو ناسور شکل خپل کړی د کوم پر ضد چې هیڅ یو تن ګام نه پورته کوي. هم د دې یونین کونسل نه ټاکلې شوی وایس چیرمین شیرباز خان وایي چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد د رینجرز عملیاتو په دې کاروبار کې تر سرحده کیمرا وسته.
دا خبر بالکل رښتیا چې منشیات دلته ډیر زیات کله چې کراچۍ د اپریشن شروع شوی دی، کم سے کم 50% کم شی دی مخ کے ډیر زیاتو وس هم د سٹیک او اکه دوک اغه سے نشته لګ څنګه چې مخ کې زیاتو کم مخ کې وسه خرڅې لګ څنګه چې روړې خرڅې کې وړو څنګه ټاپیا نه اوسه یو سو دغه پاتې دغه د پولیس پر سر پرسته کې چلی غه صفه خبره مې کا او بالکل لاو پر سر پرسته کې چلی
د باونی چاله اوسې دن کی کس هم د خپل ایم پی اے یعنی صوبایي سملې غړی یا پولیسو نه ګلمندی چې د خلکو پر ضد سګام نه پورته کوي. ولې دوی وایي چې وړاندې هم د دې پر ضد کمیټې جوړ کړې وي کوم چې اوس غیر فعال دي، او یو واری بیا به پخپلا د دغه خلکو پر ضد د سګام پورته کول لپاره راغونډي کی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د کوالټی ایجوکیشن یا معیاري تعلیم ادارې بیلابیل سکالرشپونه اعلان کړي دي چې په هغو کې یو د پی په نامه دی چې په کې به د صوبې هرې ضلع دوه دوه زده کوونکو ته د دوه کلونو لپاره د میاشتې 3,000 روپۍ ورکول کیږي، او بل سکالرشپ د دانش سکولز په نامه دی چې په کې به د صوبې له هرې ضلع دوه دوه هلکان او جینکۍ له شپږم جمعتا تر لوړو زده کړو د مفت تعلیم لپاره انتخاب شي، یا سکالرشپونه به د پنجاب حکومت په مرسته ترسره شي. تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریال نیاز موسی خیر راکوي.
د بلوچستان کوالټی ایجوکیشن ادارې ډایریکټر پروفیسر علاءالدین کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پنجاب حکومت په مرسته د پیپ سکالرشپ په نامه د بلوچستان لهري ضلع لسم او دولسم پاس دوه دوز د کونکو ته به تر دوه کلونو د میاشتې 3,000 روپۍ سکالرشپ ورکوي. نوموړي زیاته کړه،
په بلوچستان کې د هغه غریب او نادارو بچیانو لپاره چې څوک ایجوکیشن نشي پوړولی، دا د هغه بچان د پاره. نو دا ټیم د پیپ سکالرشپ د پاره د بلوچستان د دودر ضلع څخه مشت پارمان جمع سوی دي. بیا مژ یو میرټ لیست جوړو، د هر ډیسټریکټ یو میرټ لیست جوړو.
پروفیسر علاءالدین کاکړ زیاته کړه، لدې سره د پنجاب دانش سکول لپاره هم د بلوچستان له هرې ضلع د دوه دوه هلکانو او نجونو انتخاب کوي، چرته چې به منتخب سو زده کوونکو ته له شپږم جماعته تر دولسمه مفت او معیاري تعلیم ورکول سي.
د بلوچستان څخه کم سټوډنټ دا غي انتخاب کیږي، دی په هغه ریزیډنشل سکول دي، په هغه کې به دا بچي ووسی. د دې د وسیدو خرچه پر پنجاب ګورنمنت ده، د دې د سکول ډیوز په پنجاب ګورنمنت ده، د دې څه اخراجات پر دې باندې د انا جانا چي ده، دا هم پر پنجاب ګورنمنت ده.
د کوالټی ایجوکیشن تر سیوري لاندې د یادو سکالرشپونو په اړه په صوبه کې زده کوونکي څه نظر لري؟ دغه پښتنه می په کوټه کې یو لوستونکی وسیم خان مخې ته کښېښوله. نوموړي په اړه وویل،
او
اډورټایزمنټ چې څه پراپر وي چې مطلب سټوډنټ زیات سے زیات پر دې خبر شي چې دا سکالرشپ دی دا د غد د حساب دی او میرټ مطابق کار یو ته ملاز خو نو ډیر زبردست شي دی.
یاد دی په بلوچستان کې د کوالټي ایجوکیشن اداره هر کال د وپاکي پنجاب او بلوچستان حکومتونو لخوا بلابل سکالرشپونه او تعلیمی مرستې اعلانوي او له بلابلو مرحلو وروسته د زده کوونکو حتمی انتخاب کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي اوریدونکو د کوهاټ ضلع نه د کامی تایکوانډو کراټه چمپیون یا اتل په عرب او اماراتو کې د کیدونکو تایکوانډو نړیوال چمپیونشپ مقابلو کې برخه اخیستل غواړي خو نوموړی وایي رقم نه لري چې هلته کې ولاړ شي. او همدارنګه د په خبره حکومت له کابل ولایت لوبغاړو سره مرستې نه کوي. نوموړی وایي چې هر ځل خپل او د نورو شتمنو خلکو په مالی مرستې لوبه کړې ده خو دې ځل ورسره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوې او نه هم د خپل وس لري چې دغلته کې لاړ شي. له ده سره زموږ خبریالې ربی اکرم خان خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
مشال ریډیو سره په خبرو کې رسا خان افریدی وویل چې کال 2010 راسي په قومي او صوبایي کچ د کراټو لوبه شروع کړې ده او هر سر خپل او شتمنو خلکو به مرسته یې د لوبه کړې ده خو دی او د غوند نورو لوبغاړو سره د حکومت لخوا مرسته نه کیږي. دی وای
سورا جمونه دي کنه مارشل آرټس کې دو ټولو ولا اکثر حکوم انټرنیشنل ټورز وی کنه اکی لړی په خپل پیسو باندې لګي خپل فند باندې لګي خو دل لکه مالی حالت نه دورا فټ یم نه چې لکه فند خپل جیب نه ولا ګوم.
خپل خبرو کې د کال 2016 د پاکستان کراټي پنځه تکړه چې تر لسم ټولګي پوری په سکول کې سکړه حاصل کړې دي او د پلار د مرګ نه پسې مزدوري شروع کړې و چې ور سره پرایویټ سکړه هم حاصلوي. د زیاته کړه چې په شارجه کې کیدونکې د نړیوال کراټه چمپیونشپ به د روان کال وړمبه میاشت په اخر کې شروع کیږي. د دې په وینا چې د تګ لپاره ټول خرچ شاخو یو لک روپې دي
نو دا لکه خرچ هو تقریبا لګبګ 1 لک تقریبا بسرفي نور تنظیم هوالته شارجه کې بیا غوټي فورم ملکونه رسي بیا غو مغه سہولت کنه تینې ورکی خیره ده فغه خبر نه ویلې بشد
کله چې مشالې ډیو د لړکی د کوهاټ ضلع نه د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند او د صوبایي اسمبلی غړي ضیا الله خان بنګش سره رابطه وکړه نو دا غوینا و چې هغه د رضا خان افریدی په حق لویل شي وو او د لړکی د دوبې ځین خلکو سره رابطه هم کړې ده. دی وای
دا ایونت څه کوم دا په شارجه کې دا ته اوپن ایونتونه د دې خواهش اظهار کړو سبې خدي کې ما تاسو واسطو کنه مطلب دا څه مو هغه دا سرکاري لیول باندې نو دا به اوپن کمیټیشن د دې ځای ما دې دا واسطو ځلم غواړم نو تاسو پاتې چې بیا ته اوپن غاوی نو سرکار خپل یو تور طریقې سرکار خو کې بیا غا کی نو دې لپاره به موږ غا سپانسر شپ خبره وشو چې چلو دا برچا باندې سپانسر کو.
د فکر د تایکوانډو د مارشل آرټ یو برخه ده او په مارشل آرټ کې ټول لوبي د ځان دفاع جسمانی صحت تفریح او د خود اعتماد لپاره کیږي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
زو شته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې اوریدونکو زو بلوچستان ته د بلوچستان په پښتون مېشته ژوب سیمه کې د انګریزانو د وخت د سندېمن تاریخي کلا نن هم د ځانګړي جوړ لخت لعمله مشهور ده. دا قلعه په کال 1909 کې د هغه وخت یو والی رابرټ گروز سندېمن جوړ کړی چې تر اوسه پورې د جوب مرستیال کمشنر د دفتر کار ورڅخه اخیستل کیږي. زموږ خبریال خدانو ناصر هم دغه کلا ته ورغلی او دا رپورټ چیرې لګلی.
د ژوب شار په منځ کې د یوې وړې غونډۍ پر سر جوړ شوې د سندېمن کلا چې ځایي خلک یې په پولیټیکل غونډې پیژني. د بیری بیړۍ په شکل کې دا کلا 125 کاله وړاندې هغه مهال جوړ شوې چې په دې سیمه د برتانیې واک و. د بلوچستان د هغه وخت یو والی رابرټ ګروس سنډیمن دا کلا په کال 1809 اتیا کې جوړ کړی چې له هغه راهیسې به همدا کلا د دغه ښار د پولیټیکل ایجنټ د دفتر په حیث کارول کېده، خو وروسته اوس بیا د ښار د مرستیال کمشنر دفتر او استوګنځای دی. نظر کتران د یادې سیمې یو سلو څوار لسم لوړ پوړی چارواکی دی چې د مرستیال کمشنر په حیث دنده ترسره کوي.
د شایسته کلا دی او د خپل تاریخ لري. دغه رنګ چې دی ریزیډنس ډیپټی کمشنر کا ګرد پښتون بلډ کې نسته.
مرستیال کمشنر نظر کتران وایي د دغه کلا ټول دیوالونه په خټه جوړ شوی او په خبره یې د دې خونې په دوبی کې سړی او په ژمي کې تودې وي.
موسم سرما کی چی دی دا ولی دا دی خط دیوال چی دی دا خط ہوگا دی اور دیوال مٹائی چی دی آئے تقریباً ڈیڑھ تا دو فٹ چوڑائی دی دیوال گا اور خط گا دی چوڑ سوے گرمی کے دا یخ اثر لاری اور یخ کے چی دی گرم اثر لاری.
که څه هم زه خپله د پیانو په چلولو بیخي نه پوهېږم، خو همدا هغه پیانو ده چې سل کاله مخکې د سنډیمن د دې کلا تر جوړېدو وروسته دلته راوړل شوی، همدلته ښوول شوی او په هغه وخت کې چې کله به ټولنیزې رسنۍ نه وې نو دلته چې کوم مشران اوسېدل هغوی به خپل ساعتیری په همدې پیانو باندې کاوه.
د رابرټ سنډیمن د همدې کلا له امله په 1890 عیسوي کال کې د دغه ښار لرغونی نوم اپوزای په فورټ سنډیمن بدل کړل سو، چې وروسته په کال 1906 اویا کې بیا ورته د ژوب نوم ورکړل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
مدرسې په اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شي.
اوردونکو د نن ورځې د ناساتا خبرونو وروسته شیبو ته رسیدلی یو. 3 منټه کم شپږ بجې شوی نو راځي چې ل مجید بابره وروستي لن خبرونه وره.
د افغانستان د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د یوې ځانمرګي حملې له امله 15 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلي چې قبایلي سیمې د ترهګرۍ له وجې ډېرې ځپلې شوې دي او موږ به ترهګرو ته بیا اجازه ورنکړو چې قبایلي سیمو کې خپلې ځالې جوړې کړي. ښاغلي مهتاب عباسي نن د مومندو قبایلي سیمې د دورې پر مهال دا خبرې کولې. نن سهار په مومندو قبایلي سیمه کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. تر دې دمه چا د دې پیښو ذمواري نه ده منلې. د قبایلي سیمو نه د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وایي چې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه جوړې شوې د اعلی سطحي کمیټې غونډه به د راتلونکي میاشت نه پیلېږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون د راپور په اړه بحث وکړي. یونما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د افغانستان په وخت د ماخام 9:30 بجې پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د سوابه په ګنداب سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې د کور د چت پریوتو له امله د 2 ماشومانو په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. د یمن د شخړې د هواري لپاره خبرې اترې کومله وزنامې ته رسیدلو بغیر ختم شوې دي. په سویټزرلند کې د څلورو ورځو د مذاکراتو نه پس مخالفې خواوې د راتلونکي میاشتې په 14 نیټه د بیا ملاقات لپاره سلا شوې دي. د چین سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد په جنوبي ښار شینجن کې د ځمکې خویدنې له وجې یو نوی کسان لا درک دي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 ودانۍ ویجاړې یا هم زیانمنې شوې دي او په امدادي کاروایانو کې تر دې دمه 9 کسان له ویجاړو ودانیو ایستل شوي دي. راپورونه وایي چې د روس جنگي الوتکو په شام کې د یاغیانو د ولکې لاندې ښار باندې بمباري کړې چې پکې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي.
روسی لن خبرونه مو اوریدل. هم دې سره د مشل دیو دن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پورا په 9 بجې به د مشل دیو خبرونه بیا شروع کیږي، خو پر هم دې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. خپل کوربه اسلام مومند او د مشل ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. الله پامان.